د جی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د جی بی په نیم ساعته خبری خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منزه شهید یم. نن د نهه یا سه شنبې ورځ کال 2021 د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 8، په افغانستان کې 9 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې دي. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. په تیرو څلور ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا څخه نور 122 کسان مړ شوي دي. په هیواد کې د کورونا د مخنیوي د احتیاطي تدابیرو عملي کولو لپاره پوز ځای پر ځای کړ شوی دی. همداراز سند حکومت تعلیمي ادارې بندي کړي دي او د 40 کالو د عمر کسان ته د کووید واکسین لپاره د رجستریشن ویل شوی دی. بل پلو ته د جنوبي وزیرستان په دوه توی سیمه کې تیره ورځ د دوو تنکیو ځوانانو د وژل کېدو او یو ټپي کېدو وروسته نن په دویمه ورځ هم په ماکین کې د تحصیل انتظامیه د دفتر د ودانۍ و مخې ته احتجاجي پرلت دوام لري. بل پلو ته د افغانستان د ملي امنیت عمومي مشر احمد ضیا سراج وایي چې افغان ځواکونو په تیرو څو کلونو کې 408 بهرني داعشیان نیولي دي چې پکې د داعش ډلې د غړو 103 او یا ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې غړې د 14 بهرني هیوادونو وګړي دي خو اکثره یې پاکستانیان دي. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره مل وسئ او د یوې لنډې شانتي د می وروسته راځو.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساته
د جی وی ګرانو اوریدونکو او لیدونکو په خبرونه کې بیا هم تاسو ته هر کله ویم خبرونه دوام لري. تاسو څنګه چې د خبرونو سرټکی واوریدله چې په تیرو څلور ساعتونو کې په پاکستان کې 122 کسان د کورونا رنز له کبله مړه شوي دي. په همدې اړوند غواړو چې وروستی حال ستاسو سره په خبرونه کې شریک کړو. زموږ سره ملګری شوی دی د سکایپ د لارې په خبرونه کې احسان محمد خان نه هغوی ته هر کله وایو. ستړي مشي په خیر راغلی احسان محمد خان صاحب. احسان محمد خان صاحب، که تاسو د لیدونکو سره وروستی حال شریک کړئ د کورونا وایرس د شمیرو.
جی بالکل، نننۍ ورځ کوم خودل شمیره چې دا د هغه تر مخه څلور سوه او اتیا نوې مثبتې پیښې د کورونا د ناروغانو هغه مخې ته راغلي دي. همدغه ډول په اخري څلورویشتو ګنټو کې د کورونا د مخنیوي قانون کوم اداره چې د هغې شمیرو تر مخه 122 تنه هم د دغه کورونا وبا له وجې هغه مړه شوي دي په پاکستان کې، او مجموعی توګه 80,000 یو کم 50,000 پورې کوم مثبتې پیښې دي دا رسېدلي دي. دغه شان 3,000 او یو کم 150 مرګونه په ګرد هیواد کې د کورونا له وجې هغه ترسره شوي دي. داسې هم راپورونه دي چې زیات کومې پرښتې دي په هغې کې لاکډاون یا چې کوم دغه ایسوپی د حکومت لخوا هغه پر ځای شوي دي. په دغه ځایونو کې بیا دا هم ویل کېږي چې د روغتونونو دننه په وینټیلیټر باندې یا چې آی سی یو ورته ویل کېږي، یعنې د زیات د نګهداشت کوم واډونه دي کوم چې ډېر سخت ناروغان دي، د هغې شمېره هم په زیاتېدو ده. کوم مرکزي روغتونونه دي په خیبر پښتونخوا کې، که هغه د لیډي ریډم روغتون دی، د پېښور یا د افتاباد کوم دوی روغتون چې دی مرکزي، په دغې کې د ډاکټرانو تر مخکې چې دغه شمېره نوره هم په زیاتېدو ده او ډېره ده. روان ورځو کې دا نور هم مثبتو پېښو کې زیاتوالی راشي.
احسان صاحب خپل تاسو ولته په سیمه کې یاست او څه غنی چې آیا خلک د ایس او پی څخه سرغړونه کوي دغه په پام کې نه نیسي او کڅنګ او د مهال د روزو په وخت چې تراوی هم کیږي دغه څه صورت حال دی آیا الته هم ایس او پی په نظر کې نیول کیږي او کڅنګ
دا ستاسو په کوم ځایونو کې د مثبتو پیښو کچا نور هم په زیاتېدو ده په دغه کې زه به وایم چې په خیبر پښتونخوا کې لکه مردان او ورسره دغه سوابای نوخار او داسې سیمې چې دي په دې کې هم دغه کچا د ناروغانو په زیاتېدو ده بیا ابتعاد کې هم کوم کچا چې دا فیصدي هغه نور هم سیوا ده دغه ځایونو کې نه لیدل کیږي چې کوم خودلې شوي د حفاظت لپاره ماسکونه دي د یو بل نه لرې اوسېدل دي دغه ټول شیان هغه په نظر نه راځي خو بیا د حکومت لخوا یو خو چې کوم عمومي چې کوم انتظامیه ده د هغې لخوا هم ګامونه اخیستی شوي او ګزمې هم کولې خو بیا دا په وروستیو کې حکومت بیا د دې لپاره په ځینې ښارونو کې چې شپږ ښارونه ښودل کیږي د پاکستان په هغې کې فوز هم پر ځای کړی دی چې دغه کوم حفاظتي تدبیرونه دي اکټلونه دي چې د دې خیال وساتلی
دا په خلکو عملي کې احسان صاحب خپل دغه فوز کوم سیمو کې ځای پر ځای شوی دی او دوی به څنګه عمل کوي
د دغه فوز شپارس زلوتا د پاکستان را وخته شوې ده په دې کې د خیبر پښتونخوا په خور د مردان نوخار چارسدا او سوابای دغه ډول راو پندای فیصلابات ملتان بهاورپور او ګجراواله دا د پنجاب ایالت ښارونه دي همدا شان بیا په کراچۍ او حیدرآباد کې د سند صوبې او په کوټه کې د بلوچستان صوبې په کوټه ښار کې فوز دارا بلل شوې ده لیدل شوې هم ده چې د انتظامیا سره ځای په ځای باندې ګزمې کړې دي غوډو مارکیټونو ته پلازو ته او بازارونو کې دي ګرځېدلې دي تر دغه نننی ماسکوتن پورې داسې کوم لوی توپیر یا فرق هغه خو نه دی راغلی چې خلک په دې باندې مجبوره کړي وي په راتلونکي کې بیا د دې ستراتیجي به څنګه وي څنګه به بدلېدی شي ځکه چې بیا د پاکستان مرکزی حکومت هغوی هم دا ویلي دي چې په سختۍ سره به په خلکو دغه عمل کول دا لازم ګرځوي چې د کرونا د وبا نور د خپرېدو مخنیوی وکړی شي او د پاکستان وزیر اعظم چې کوم صلاحکار دی د صحت لپاره ډاکټر پروفیسر سلطان هغه ویلي دي چې بیا نور هم ځینې داسې ګامونه اخیستي دي چې هغه بیا عملي کولو لپاره هم په دغه ځینو کې چېرته چې فوز رابلل شوی دی د فوز په همکارۍ باندې یو ځای به ځایي انتظامیه د ګزمې کوي په بازارونو کې او بیا نور چې کوم ښودل شوي تدبیرونه دي لکه د اعتکاف د روژې په اخره کې دغه شان بیا د استر او د اتم مې نه تر شپاړسم مې پورې چې څنګه مرکزي حکومت اعلان کړی دی چې بازارونه په تړل کې ګلوي لازې د ګرځېدو لپاره چې کوم ځایونه دي د سیلګرۍ ځایونه بیا خصوصي توګه باندې چې په دغه کې مري دا بیا د خیبر پښتونخوا نه تیاګلای سوات او دغه ډول نورې سیمې دي بیا سفرونو باندې او د دې سره سره بیا په ترانسپورت باندې ولسی ترانسپورت هغه باندې به هم بندیز وي دغه بندیزونه بیا ښکاري کې داسې چې دغه فوز چې کوم ځایونو کې رابلل شوی دی راغوښتل شوی دی دا به بیا په ګډه باندې د ځایي انتظامیه سره دغه بندیزونه عملي کولو په لړ کې هم
ورسته پښتنه احسان محمد خان صاحب چې د خیبر پښتونخوا د صحت د وزیر پر ضد هم د کورونا د احتیاجي تدابیر څخه په سرغړونه باندې مقدمه در شوې د دې تفصیل کله کوم د لیدونکو سره شریکې لاندې غونډې
بالکل د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه چې هغه 13 شپه ماسام ته د روزه ماتي په وخت باندې د پېښور یو ګسپوران کې روزه ماتي په وخت باندې په څنګونو د نورو تنانو سره په داسې حال کې دغه د ویډیوګان یا کوم اکسونه چې وغه په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوی چې ماسکونه یې هم نه وچولې ډېر په خوا باندې یو ځای ناست څنګه چې په عامو حالاتو کې وي د هغې وروسته دغه دیوه کې روانې شوې وې او بیا د پېښور ځایي انتظامیه هغې بیا یو مقدمه هم درج کړې ده ډیپټي کمشنر د پېښور ویلي وو چې د قانون نه څوک هم بره نشته او د دغه ټولو پر ضد به کاروایي کېږي بیا دغه مقدمه هم
ډیره زیاته مننه تاسو څخه احسان او تاسو ته ډیر ښه شی به غواړو.
تاسو هم مننه.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او په دې خبرونه کې نور راپورونه او موضوعات به هم تاسو ته وړاندې کوو. زموږ سره هیله لرو چې تر پایه مل پاتې شي. د مهال زو د یو بل مهمه موضوع ولوري تاسو د فیسبوک پیغامونه مهم لیدل چې د مکین که چې کومه پیښه شوې ده د هغې په اړوند مو غوښتل چې نور کوریج هم ورکول شي. البته موږ په دې اړوند ریپورټ هم لرو چې د جنوبي وزیرستان په دوه توی سیمه کې تېره ورځ د دوو تنکیو ځوانانو د وژل کېدو او یو ټپي کېدو وروسته نن په دویمه ورځ هم په مکین کې د تحصیل انتظامیه د دفتر د ودانۍ و مخې ته احتجاج شوی دی. راځئ چې د احتجاج کوونکو غوښتنې او د حکومت غبرګون واورو. د عدنان بیټنی په ریپورټ کې
د احتجاج ایو ګډونوال شرپا او اډوکیټ اوویل د دوی څلور اوغښتې دي. یو دا چې دغه پیښې دي عدالتي پلټنې وشي، بل دې پیښې په مقدمه کې دي د وژل سوي کسانو د خپلوانو په مودیت کې په قضیه کې د علاقې د امنیتي ذمهوارو نومونه شامل کړی شي. هغه وویل دوی غوښتنه کوي چې په علاقه کښې دې د ښه او بدو وسلهوالو ترمنځ توپیر ختم کړی شي او د امنیت دپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړی شي. شرپا او اډوکیټ زیاته کړه څلورمه غوښتنه دا کوي چې د وژل سوي تنکي هلکانو په وژنه ککړ کسان دي په فوري توګه د قانون منګولو ته راوستل شي.
تر یغه پرومیز درنه کوي او خپل حق اوزو کوي چې تر څو پر کی مولوی سلکارون دی په غابن اف آی آر درج نشي چې دا یارس خو نه دو دغه طالبون رغلی دي چې ټاک رغلی دي. نو موږ دا وایو چې ټول وزیرستان طالب طالب دی په بلوري فوج فوج دی ملسادو په میان چې غریب عوام په ساو دی. دا د خپل ژوند د وخت رې د پوره اپیل کو دنیا په نظر د اقوام متحده نه اپیل کوي او د نور ملکې نه اپیل کوي.
حکومتي چرواکي او ځایي خلک وایي د ډزو دا پېښه تېره شپه د مکین تحصیل په دوه توی سیمه کې شوې وه. د وژل سوي هلکانو کورنۍ د دوی د وژلو تور په سیمه کې موجود په امنیتي سرتېرو پورې کوي. خو په سیمه کې د پولیسو مشر شوکت علي تېره ورځ وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو هلکان د نامعلومه کسانو په ډزو کې وژل سوي او د پېښې پلټنې پیل کړې دي. د انتظامیه چارواکي وایي د احتیاج کوونکو سره په رابطه کښې دي، د دوی غوښتې اورېدلې او د دوی سره خبرې روانې دي، خو احتجاج اوس هم لا دوام لري. د پرلت انتظام کوونکي او په سیمه کې د پی ټی ایم فعال رمرشا مسعود وویل دوی د انتظامیه په لارښوونه د ملکانو یوه ډله راغلې او ورته ویل کېږي چې انتظامیه وایي چې مړي د خاورو ته وسپاري بیا به دوی سره په غوښتو خبرې وشي.
مذاکرات وکړي او چې دا مړي دفن کړي. کوم دایي چې نه تر یغه پر مړی نه دفن کړي چې تر څو پرې د میز مطالبه حل شوی نه وي او وجود سره غلی نه وي.
د علاقې نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه نن مکین ته تلونکي او فراتلونکي لارو امنیتي سرتېري سیوا کړی شوي دي او په ټولو لارو کې د ګاډو تګ راتګ لپاره خنډونه اچول شوي دي. د مسعود قبیلې ایوه مشر وحید مسعود وویل د کال 2001 څخه د ناامنۍ سره مخ دي او د کال 2009 پوځي عملیات وروسته د دوی په سیمه کې هر ورځ اوس هم د عامو خلکو وژنې روانې دي.
چې کله رای نجات شروع شوی دی او وزیرستان کې حالات حکومت ده هر ورځ داسې پېښه جوړېږي. لینډ ماین جو واقعه جوړه شوې دي، کله آرمی څوک ویشتلې وي او کله څوک ایف سي څوک ویشتلې وو. یو داسې صورتحال جوړېږي چې یا به مونږ وزیرستان پرېږدو یا به مونږ دا مطالبه کوو چې دوی د وزیرستان پرېږدي.
خواته د جنوبي وزیرستان انتظامیه ایوه چارواکي د نومنه اخستو په شرط وویل د هلکانو د وژنې مقدمه درج شوې، د احتیاج کوونکو سره خبرې هم شوې دي. اوس هم په مکین کښې دوی سره جرګه روانه ده چې پکښې ځایي مشران او د سیمې نه د صوبایي پارلمان غړی کاري اسام الدین هم شامل دي او امید دی چې پرمختګ به په دې خبرو کې وشي. د چارواکي په خبره دې پېښه کې ژوبل سوی تن درملنې لپاره ډېره اسماعیل خان ته انتقال کړی شوی او د وژل سوي کسانو مړي طبي معاینې یا پوسټ مارټم وروسته خپلو خپلوانو ته سپارل شوي او پلټنو عمل پیل شوی دی. عدنان بیټنی، وی او ای، ډیوا.
د دیو سره اوسئ. د ډیوی سره د ملچامو مننه کوو چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیاس نور راپورونه او موضوعات هم لرو تاسو به وړاندې کوو. هیله لرو چې تر پای را سره مل پاتې شي. دا مهال زو د افغانستان ولوري ته چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي مشر احمد ضیا سراج وایي افغان ځواکونو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې 408 بهرني دایشان ولیدي. راځي چې تفصیل یې د حکمل روان څخه واورو چې دا مهال زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوی دی. سړی مشوي په خیر راغلی حکمل روان سادات.
سلامونه منظر خو تاسو ستړي مشي کور ودان
مننه ژوند اوسې. حکمل روان دغه وروستي پرمختګ یادونه وکي او لغونده تفصیل د لیدونکو سره شریک کړي. یو خدای چې نیول شوی دایشان د کوم هیوادونو سره تعلق لري او بل دا ویل کیږي چې په دې کې کورنۍ او ماشومان هم شامل وو.
بل یو منظر نن په افغانستان په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر رئیس احمد ضیا سراج خبری کانفرنس ورکړ. د په خبری کانفرنس کې ویل چې په تیرو څو کلونو کې تقریبا شاوخوا 400 نفر د ایشان دوی نیول یا گرفتار کړی دی. د په خپلو خبرو کې ویل چې په دې کې شاوخوا 200 کسان نږدې 200 کسان یاد کړل چې دا پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د په خپلو خبرو کې ویل چې دغه 400 شاوخوا کسان چې دوی په تیرو څو کلونو کې نیول دي د 14 هیوادونو یاد کړل چې دا د 14 هیوادونو وګړي دي. خو د مشخصا پاکستان یاد کړل. پاکستان یو خدل چې په دې 400 کسانو د ایشیانو کې د پاکستان ډیر کسان د پاکستان شامل دي. خو دقیق شمیرا د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر احمد ضیا سراج دقیق شمیرا یاد نه کړ چې په دې کې د پاکستان څومره کسان دي. خو د پخپلو خبرو کې ویل چې دا اوس چې کابل ته یا پاکستان کوم پلاوی راغلی دی چې مشري د عمران خان ځنګړی استازی د افغانستان لپاره محمد صدیق خان کوي، دغه پلاوی سره یو د پاکستان د ملي امنیت یا د ایس آی یو غړی یا چارواکی هم ورسره مل دی. د ویل چې د پاکستان د ایس آی چارواکو سره د افغانستان د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې روانې شوې دي.
بالکل حکمل روان صاحب، تاسو دې خبرې ته اشاره وکړله او د دې څخه رایاد شو چې تیر کال ګمان کوم په افغانستان کې د داعش ډلې مشر اسلم فاروقی چې هم پاکستانی وګړی و نیول شوی و او بیا د پاکستان حکومت ورڅخه د افغانستان څخه غوښتنه کړې و چې دا د دوی حکومت ور وسپاري. په دې باندې څه پرمختګ شوی دی؟
د پخپلو خبرو کې هم دې خبرو ته اشاره وکړه چې دی په کابل کې په جلال آباد کې دی تیرو وختونو کې دی داعش او مشر اسلم فاروقی نیول شوی دی چې هغه د پاکستان سره تعلق درلودو. پاکستان هر کله چې افغان حکومت اعلان وکړ چې په ننګرهار کې دی داعش مشر نیول شوی دی چې د تعلق د پاکستان سره دی، د پاکستان حکومت له افغان حکومت نه غوښتنه وکړه چې اسلم فاروقی پاکستان حکومت ته وسپاره. خو هغه محل هم تروسه دغه محل نه نیولې تروسه پوری د افغان حکومت جواب دی پاکستان حکومت ته منفي دی، ځکه چې تروسه پوری اسلم فاروقی پاکستان حکومت ته نه سپارل شوی. ویل کیږي چې د اسلم فاروقی په بدل کې بعضی دوه نفر طالب چارواکي دي چې په پاکستان د پاکستان حکومت سره بندیان دي. افغان حکومت یې په بدله کې دغه غوښتنه کړې ده. نو د خپل خبرو کې نن په خبری کانفرنس کې ویل چې د پاکستان سره په همدې د بندیانو د تبادلې اړه هم خبرې روانې دي. ممکن د اسلم فاروقی په ګډون په 400 هغه د ایش جنگیالیو کې چې افغان حکومت یې نن اعلان کړی دی چې ډیری پکې پاکستانی اتباع دي په همدې هم خبرې شاید شوې وي. خو د دقیقه واضح نه کړ چې آیا په دغه کې اسلم فاروقی یا هغه دوه کسان چې په طالب مشران دي په پاکستان کې بندیان دي شامل دي او کنه. خو یوازې دومره یادونه وکړه چې پاکستان سره د بندیانو د تبادلې په اړه زموږ سلام مشورې روانې دي.
حکمل روان صاحب، آیا خپل افغان حکومت کله ځینې شمیرې د دایشانو شریکې کړي دي چې په سیمه کې څومره دایشان کېدای شي چې وي او د دې ترڅنګ کومو سیمو کې زیاتره دي؟
په افغانستان کې تر اولنه تر وسه پوری لمړی چې د ایش په افغانستان کې سر پورته کړی هغه د ننګرهار ولایت دی. په ننګرهار کې هم په چین او بعضې نورو ولسوالیو کې دی ډیری شمیرې افغان حکومت چې یادوي په همدې ولسوالیو کې دی. په تیرو څو کلونو کې په داعش په ننګرهار کې ځکه زیات دی چې د امریکا لخوا د بمونو مور هم د داعش ځواکونو د داعش ځواکونو په مقابل کې د امریکا لخوا په ننګرهار کې یو بم په داعش جنګیالیو غورځول شوی و. نو د افغانستان په ننګرهار د ننګرهار سره په څنګ کې کونړ او څو نور شمالي ولایتونه دي چې داعش جنګیالي پکې فعال دي. افغان حکومت نن دا هم ویلي دي چې داعش په افغانستان کې کمزوری شوی او افغان ځواکونو ځپلی دی. خو دومره د تشویش وړ خبره نه ده چې هغه دومره سر پورته کړي چې بیا هم د افغان حکومت او یا ګاونډیو هیوادونو په مقابل کې دوی وجنګیږي. خو دوی له ګاونډیو هیوادونو نه غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره مرستې او کومکونه وکړي چې داعش نور هم وځپي. د دوی غوښتنه د ګاونډیو هیوادونو نه هم د داعش په مقابل کې د افغان حکومت ملاتړ و چې باید د افغان حکومت ملاتړ ترسره کړي چې د داعش جنګیالي نور هم په افغانستان کې وځپي.
ډیره مننه حکمل روان صدا سر تاسو ته خیشې بي
کور ودان ډیره مننه.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او هم په دې اړوند غواړو چې یو بل ریپورت ولوري ته لاړ شو چې د پینټاګون چارواکي وایي کچیر د افغانستان نه د امریکا د ناتو ځواکونو د وټو په وخت طالبان یا نوري کومیډلې په دوی د بریدونو فیصله وکړي نو د پوزي منسوبه سازو سره یې د مخنیوي لپاره یو شمیر لارې چارې هم لټولې دي. راځي چې د نوشروان خلندر دغه ریپورت په ګډه سره واورو.
د وایس اف امریکا انګریزي څنګه په یو رپورت کې لیکل شوی دی چې د افغانستان نه د امریکا او نیټو ځواکونو د وټو په وخت امنیتی تحفظ په خاطر د امریکا دوا بمبار جنگي جازونه د قطر الوبید فوزي هوایي ډګر ته رسیدلې دي. د وایس اف امریکا خبريال جيف سیلډن په خپل ټوټر د هغه دوا امریکایي بي 52 جنگي جازونو عکسونه هم ورکړي دي چې پاړه ویل شوی دي دا جازونه به د یوې اندازې مطابق د امریکا او نیټو هغه لسو زرو ځواکونو ته تحفظ ورکوي چې د ټاکلې شوی پلان د لاندې به راتلونکو میاشتو کې له افغانستان نوځي. د نوې جنگي جازونه په قطر کې د امریکا د هوایي فوج هغه دوه نورو بمبار جازونو سره یوځای شوی دي چې لوړاندې نه په قطر کې موجود دي. چاته چې حکم شوی دی د افغانستان نه د ځواکونو تر وټو پورې دغلته موجود وي. چارواکو ویلي دي د دې لپاره به په لړن حکم مزکنی پوزونه هم تیار وي. او د پینټاګان ویان جانکر به خبريالانو ته ویلي دي د په خیال تاسو په افغانستان کې د نورو ځواکونو اضافه تما هم کول شي. جانکر به زیاته کړي سکه هم مونږه داسې غواړو نه خو وايي مونږه اندازه لګولې چې د طالبانو لخوا د ځواکونو د واپسې مخالفت کېدې شي. کربی وای اول خو دا چې مونږ دا یقیني کوو او دا به اهمه وي چې دا سی ونشي او دویمه دا ک چرې دا سی وشول نو مونږ پوره صلاحیت لرو چې د ځواکونو د وټو په صورت کې تخپل خلکو تحفظ یقیني کړو. دا خبره په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا صدر جو بایدن د مئی اولنې نیټې نه د افغانستان نه د 2.5 زرو نه تر 3.5 زرو پورې د امریکایي ځواکونو اوښکلو اعلان کړي چې د روان کال تر 1 سپتمبر پورې به مکمل کولی شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال سکاٹ میلر د اتوار په ورځ کابل کې خبريالانو ته ویلي وو چې دوی لوړاندې څخه د ځواکونو د اوښکلو لړۍ پیل کړې ده. سکاٹ میلر ویلي وو چې د دې مطلب دا دی چې د امریکا او نیټو ځواکونو د وټو ورسته پوځي اډې افغان ځواکونو ته انتقالوي. دوی باید تیار وي. بلخوا د پینټاګان چارواکي وایي چې د ځواکونو د اوښکلو په منصوبه لا کار روان دی خو زیاتوي تفصیلي منصوبه به تر راتلونکي جمعې ورځې پورې مخې ته راشي. دغه چارواکي وایي چې دوی د لرې نه د افغان ځواکونو د مرستې لپاره لارې چارې لټوي چې پکې د افغان هوایي پوز مرستې هم شاملې دي. دا د دې باوجود چې ځینې اعلی امریکایي پوځي چارواکو او بیلابیلو حکومتي سارانه کوونکو اندېښنې ښودلې دي چې که د سولې خبرې ناکامه کیږي نو افغان ځواکونه د پوځي چیلنجونو په وړاندې کم صلاحیتونه لري. د امریکا د ځواکونو مرکزی کمانډر جنرال فرانک مکنزی د کانګرس غړو ته تیر ونې ویلو د دې باوجود بیا هم اندېښنې لري چې افغان ځواکونو د مرستو بغیر د سو کلونو راهیسې په مځکه پوځي چارې سمبالې کړې دي. طالبانو لوړاندې څخه غواخونه کړي. که د لوزنامې تر مخه امریکایي ځواکونه تر مې اولنې نیټه نه د افغانستان نه ونه وتل نو ذمواري به په هغه چاوي چې د لوزنامې خلاف ورزي کړي وي. د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا جی واستا سو مسلو او چاپیریال تستا سو د کیمرې پسترګه کتل غواړي.
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمه او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-153-1512.
دا جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور ریپورتونه هم لرو چې تاسو وړاندې کوو. ان تاسو کولی شئ د دې خبرونه وروسته د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه د قربان نصر الله خان سره وګورئ او واورئ او په دې خبرونه کې د ټلیفون د لارې هم کولی شئ چې برخه ولرئ. د دې ترڅنګ تاسو د ډیوی ټولې ټلویزیونی خبرونه په یو ټل سل 70B 103 چینل باندې په خپل کور کې څلور ور ساته په دشتي باندې لیدلی شئ. زو د بل ریپورت ولوري ته څنګه چې تاسو هم په سیمه کې میشتي اوسه پوېږئ چې ګرانی ډیره زیاته ده او دا په روژه میاشت کې نه یوازې بلکې د ډیرې مودې راهسې په پاکستان کې بلکېږي چې ګرانی زیاته شوې ده. خو په رواني ګرانی سره د خلکو پریشانی هم بیا زیاتېږي او خلک د ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. راځي چې چمن کې لاشو ګورو چې خلک د کومو ستونزو سره مخ دي. د نعمت الله سرحدي دغه ریپورت به په ګټه سره وګورو.
د ځای چارواکو په وینا دغه نشته د دواړو دولتونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک او چمن پر پوله په کلی لوکمان سیمه کې وسبې چې کله د پاکستان لوري پر دغه مکان باندې ازغنتار لګولو کار روان وو چې وسیمه ته افغان ځواکونه راغلو او دغه کار د بندولو هڅه وکي او پر پاکستاني
د تخنیکی ستونزو له امله تاسو پرونی ریپورت د نعمت الله سرحدي ولیده چې د چمن په پوله چې کومین ختی د پاکستانی او افغان چارواکو ترمنځ شوی وي. خو دا مهال زو د هغه ریپورت ولوري ته چې تاسو ته مو یادونه وکړله او دغه ریپورت له بده مرغه تاسو ته نشو وړاندې کولی. ګمان کوم ته اوس هم تخنیکی خو بل ریپورت بل ریپورت غواړو چې تاسو ته په خبرونه کې اوړاندې کو چې د عثمان خان دی او د سیمې خیره لګل دي.
د خیبر پښتونخوا وزیر صحت تیمور سلیم جګړه د لوري تیر شپه د روجماتي پروګرام په تابع کولو په ټولنیزو رسنیو سخت نیوکې روان دي. د کومې وروسته د پیښور ضلع انتظامی د صحت وزیر او مقامی هوټل مالک پر ضد سربند تانه کې مقدمه درج کړې ده. د صحت وزیر د لوري را جوړ کړی شوی روجماتي غونډه کې اعلی چارواکو او د تحریک انصاف پلویانو ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. یاد دی وی چې لدې وړاندې وزیر اعظم عمران خان هم د کرونا ناروغۍ په حالت کې د خپل حکومتي ټیم سره لیدل کاته کړیو چې پری مخالف ګوندونو مشرانو او عام اولس په ټولنیزو رسنیو نیوکه کړې وي. د خیبر تدریسي هسپتال د سینی وارد ډاکټر وصال احمد جدون وایي چې وزیر صحت ته د نورو د پاره یو نمونه جوړ شي.
خپل تاسو خلاف وګزي کوی د حکومت تاسو خا یو اهم زمنګ د چکما شوبه دغه تاسو مشګي نو چې کوم تاسو ستاسو خبر به ال زاینی سي چې په خپل تاسو کوي نو بیا نو غتوای نو ال به د انیس وزیر صحت سپته زوم چې ول تاسو ایس او پی سپالو کوي دا نو به بیا تاسو پسې منګیو نو به ان شاء الله منګ بیا پالو کو او عوام ته به دا تلکین کو چې هغه ماسک استعمالي.
خیبر پختونخوا کې د کرونا وبا ډیر زور نیولې او نن ورځې پورې 3155 کسان د دې وبا نه مړ شوي دي. خو بل لوري ته آزاد سرچینې وایي چې د کرونا وبا له کبله مړ شوي کسان شمیره دینه لا ډیره ده ځکه چې په کلیوالو سیمو کې د دې رنځ نه د روزانه په بنیاد ډیر کسان مړي کوم چې د سرکار په ریکارډ ناراضي. بلخوا د پیښور ضلعي انتظامی کرونا سپارښتنې باوري کولو دپاره چټک ګامونه پورته کړي او حیات آباد فیز 6 بشیر آباد چارسده روډ او کابل کنال روډ باندې سمارټ لاکډاون لګولی شوی.
تاسو د عثمان خان دغه ریپورت واورید چې د کورونا وایرس په اړوند احتیاطي ګامونه اخیستلو په لړ کې وو. زه ستاسو قربانه منزه شهید سره د پروډوسر عبید حسین ستاسو نه خپل اجازه او تاسو په لوی لاس فارو سلوړه او آباد اوسئ.
گرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. ګرانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، کم خبرونه چې تاسو په ټی وی باندې ګورئ، په ریډیو باندې اورئ، په اخبار کې لولئ، نو د دې شاته څه خلک چې دا راغونډۍ ستاسو دپاره لیکي جوړیې تاسو ته وړاندې کوي. دې خلکو ته صحافیان وایي، خبریالان وایي، جرنلستان ورته وایي. دا بیا په ټوله نړۍ کې ډیره په اسانه ټارګټ کیږي، دا وجه لکیږي. خو په پاکستان کې د بدقسمتۍ نه په هغه ملکونو کې د رپورټرز وداؤټ بارډرز وایي چې پاکستان کې د کال هم لس صحافیان وجل شوي دي، چې دغلته صحافیان دا د صحافیان لپاره یو خطرناک ملک ګرځولی شوی دی. بدقسمتۍ دار چې دغلته صحافیان چې وجل شي، نو اولې خو دغه نه ملاویږي، قاتلان څوک د دې قتل ذمواري نه اخلي. که په دې لنډو ورځو کې وسو ګورو، په بلوچستان کې یو صحافي وجل شوی دی، د دې نه مخکې په اسلام آباد کې سره لم باندې ډزې وشوي، د دې نه مخکې د پاکستان صحافي او مشهور صحافي حامد میر باندې ډزې شوې دي، د امریکې ډینیل پرل صحافي هم په دغه عمل کې وجل شوې دي. خو دا ټول خبرې چې راغونډې کې، نو په دې باندې خبر دی ترازی چې پاکستان د صحافیانو لپاره یو خطرناک ملک دی. حکومت د دې لپاره څه ګامونه اخلي چې صحافیان محفوظ وکړي، دا صحافیان په خپله څه کوشش کوي. د بلوچستان کې چې کوم دا واقع شوی ده، په دې اړه باندې به هم خبرې کوو. زموږ سره بدرې مېلمانه وي، زموږ سره بس سلمان اشرف صاحب وي، څوک چې د بلوچستان یونین اف جرنلسټ مشر دی، سید علی شاه صاحب را سره سره وي، څوک چې د کوټې وایس انګریزي ویبپاڼې ایډیټر دی، او زموږ سره په دې وخت کې د ډیوا خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی موجود دی. هغه ته هرکلی وایو. ستړی مشې، په خیر راغلی حفیظ الله ستوری شیرانی صاحب. خیر دی شیرانی صاحب، ستاسو په اجازه به ورشو، ستاسو یو رپورټ به وګورو، بیا به راشو، بیا به ستاسو نه پوښتنې وکړو او خبرونه به په وړاندې بوزو.
د بلوچستان د ایالتي اسمبلی غړي وای په بلوچستان ایالت کې د خبریالانو ژوند خوندې نه دی. دوی وای د تیرو حکومتونو په څیر اوسنۍ ایالتي حکومت هم د خبریالانو د ژوند په خوندي ساتلو او د وجلسو خبریالانو و کورنیو ته په انصاف ورکولو کې ناکامه شوی دی. دا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بلوچستان مشر او د بلوچستان د تعلیم وزیر سردار یار محمد رند وای.
جتنا یہاں پہ صحافی حضرات کو قتل کیا گیا،
زمنم او دا تسلیموم چې څومره دلته خبریالان وجل سوی دي، خو ما ته ترننه پوری دانه د معلومه سوی چې د خبریالانو قاتلان دي نیول سوی وي او هغوی ته د سزا ورکول سوی وي او خلکو ته دي ورشول سوی وي چې له څه وجې داسې سوی وو. زه تر نن ورځې د حکومت برخه یم، زه به دغه خبره په اسمبلی کې هم سردار یار محمد درین دغه خبرې په کوټه کې د بلوچستان ایالتي اسمبلی و مخته د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې و احتجاجي غونډه ته وکړې. د بلوچستان خبریالان له تیرو دوو ورځو څخه د خپل څلرویشت کلن ملګري خبریال عبدالواحد ریسانی د وژنې پر ضد احتجاجونه کوي. خبریالان د بلوچستان ایالتي اسمبلی له غونډې څخه د احتجاج په توګه ووتل وکړل او د ایالتي اسمبلی و مخته احتجاجي غونډه وکړه. دوی په لاسونو کې کارډونه راخستي وو د حکومت ضد او د خپل ژوند خوندي ساتلو شعارونه یې ورکړل. د پولیسو په خبره عبدالواحد ریسانی د شنبه پښپه هغه وخت د نامعلوم وسلوال تن لخوا د کوټي پر کمبرانی سړک په ډزو ووجل سو کله چې عبدالواحد لخپل کور څخه د ازادي اخبار د دفتر لوري ته روان وو. د پولیسو په خبره دا هدفي وجنه ده. د عبدالواحد د کورنۍ غړي هم د خبريالانو په دې احتجاج کې شریک وو. د هغه یو ورور اسفندیار وایي حکومت انصاف ورکړي.
واید اکرز مارور نو واید ستګ د هر صافي ورور واید موږ په ځړکې مشلې ژوند دی او موږ د حکومت سم د مطالبه کوو چې باید د دې کم قاتلان دي هغه دی فل فور گرفتار شي.
د خبريالانو د احتجاج د ختمولو لپاره د ایالتي اسمبلی له اجلاس څخه د حکومتي او د اپوزيشن ګوندونو د ایالتي اسمبلی 15 غړو له احتجاج کوونکو خبريالانو سره ولیدل. په دې لیدنه کې ایالتي وزیر زمر خان اڅکزي وویل چې خبريالان ځکه وزل کېږي چې د حق رغ چوپ کړل سي. 15 سلويش زیاته خبريالان وزل سوي دي. ناانصافي ده، ظلم سوي دی. موږ دا غنو چې د رسنیو د ژغ د بندولو لپاره د غلار حقوق په لکړی او خبريالان واجنې. د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه مشر سلمان اشرف خپل غشتنې داسې بیانوي.
اول ترجیحات کې جوډیشل کمیشن، قاتلان گرفتاری او صافیان تحفظ زموږ.
لا احتجاج کوونکو خبريالانو سره د خبرو پر وخت د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال د اطلاعاتو مشیر بشرارین وویل د خبريالانو ستونزې به د بلوچستان له اعلی وزیر سره شریکې کوي او د دوی غشتنې به پوره کوي. خو مشیر دا هم وویل چې یوازې خبريالان نه دي، په ایالت کې د امنیتي ځواکونو سرتیري هم وجل سوي دي. د هغوی قاتلان هم د جنیول سوي. د کوم په جواب کې چې خبريالانو ورته وویل چې د ټولو وجل سوو قاتلان دی ونیول سي او لا غمجنو کورنۍ سره د انصاف وسي. د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه وایي په تیرو 15 کالو کې تر 45 زیاته خبريالان په بمی چاودنو، هدفي بریدونو او نورو پیښو کې وجل سوي دي، چې وایي په هغوی کې 22 د خپل کار لقبل په هدفي توګه وجل سوي دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، دیوا کوټا.
دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
در وایس اف امریکا دیو د پلوی خبر پختونخوا خبرونه کې د تزه نصر الله خان هرکلی وایم. زمو سره سید علی شاه صاحب سوک چې د انګریزي اورپانه کوټا وایس ایډیټر دی هغه ملګری شو یغه ته به هم هرکلی وایو. ستړی مشه په خیر راغلی.
مننه نصر الله صاحب کورونه.
زمو سره زمونږ همکار حفیظ الله ستور شیرانی صاحب موجود دی. حفیظ الله ستور شیرانی صاحب، په بلوچستان کې د صحافیانو صورتحال نم که خبر کوي او رپورټرز وداوت بارډرز کوي چې پاکستان کې تر اوسه په دې کال کې لس صحافیان وجل شوي دي، چې بلوچستان کې د صحافیانو د مړینې شمېره که درسوي دغه راته هم وایي او نور حالات که د صحافیانو څنګه تیریږي په دغه باندې هم موږ خبر کوي.
ډیره مننه رسول الله صاحب. لکه څنګه چې تا ډیوا وکتونکو اوریدونکو ته د رپورټرز ود بارز د رپورټ غور کوي، شمیرې ورکي، په پاکستان کې بیا تر ټولو حساسه سیمه چې دا هغه بلوچستان ایالت دی. دلته که په د بدامنۍ کچه ډیره زیاته ده، که عام خلک لژکي او مذهبي چې کوم جنګونه یا هر څه چې دي په هغوی کې، که نور خلک وژل سوي دي، تنګ سوي دي، ټپیان سوي دي، خو په هغوی تر څنګ په ګڼ شمېر یا په زیاته کچه چې دي هغه دلته خبريالان هم چې دي هغه اغېزمن سوي دي او هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. شاوخوا په تیرو 19 کالو کې دلته شپږ څلوېښت صحافیان وژل شوي، تر اوسه پنځه څلوېښت و، خو پر درې ورځې وړاندې پر څلورویشتم اپریل باندې د کوټې پر کمبراني سړک باندې چې کوم زموږ یو ملګری و چې هغه له تیرو پنځو کالو راهیسې له آزادي اخبار سره کار کاوه، هغه د نامعلومو وسوالو لخوا په ډزو ووژل شو. له هغه سره دغه شمېر اوس شپږ څلوېښت ته ورسېدی، او په دې کې چې کوم هدفي وژنې دي هغه وویستي، تر اوسه شپږ ویشت وه او دا کس چې ووژل شو له دې سره دا وویست ته ورسېده. دا نور چې کوم وژل شوي دي دا په بمي چاودنو کې او په نورو واقعاتو کې کوم فایرنګ دي په هغه کې وژل شوي دي، چار وخت دلته پیښې شوي دي. د صحافیانو ژوند له سخت مشکل سره مخ دی، دلته بیلابیل مشکلات دي، دلته بیلابیل فیکٹرز دي. پر هغه خو به سید علی شاه صاحب او زموږ د بلوچستان یونین آف جرنالسټ مشر سلمان اشرف صاحب هم خبرې وکړي، خو د یو خبریال په حیث چې زه خپله هم دلته له تیرو اتو کالو راهیسې کار کوم، شپږ کاله مو له سید علی شاه صاحب سره کار کړی دی په یوه اداره کې، اوس دا له وایس آف امریکا سره یو. زموږ لپاره هم دلته په ګراوند باندې کار کول چې دی هغه یقینا هم ګران دی، ولې چې کله یو لوري موږ یو خبر جوړ کړو د بل لوري خلک ګیله کوي، خو که د بل لوري خبر جوړ کړو د بل لوري خلک ګیله کوي، خو که بیا دغه شی موږ حکومت ته کښېږدو حکومت خپل وایي چې موږ هم بې بس یو. لکه زما په رپورټ کې چې ما د وزیر اطلاعات د مشیر بشرین حواله ورکړې ده چې دی ول یوازې خبریالان نه دي، دلته خود امنیتي ځواکونو سرتیري هم وژل شوي دي. په دې کې صاف ټول چې ټولو ته د دوی ژوند دی وژغورل شي، د دوی قاتلان دی ونیول شي، اوس خبریال خو به حکومت ته ځي، امنیتي ادارو ته به ځي، له هغوی به د ځان د ژوند د خوندیتوب ضمانت غواړي. خو چې به تاته په ځواب کې ووسي چې یوازې تاته د ژوند ګواښ نه دی، ما تم د ژوند ګواښ دی، بیا یقینا هم دغه ویره لا زیاته سي، او بیا هغه سړی ویره زیاته سي، او د ژوند د خطر چې کوم احساس دی هغه زیاته سي. نو دلته د نور ملک د نورو خبریالانو تر څنګ چې د بلوچستان خبریالان چې دي هغه زیاته د ژوند له ګواښ سره مخ دي، او دوی په ډیره حساس سیمه کې په ډیره ویره سره دلته خپل کار کوي.
خاندوی په حساس سیمه کې دی حفیظ الله صاحب تاسو دا اویل، خو حفیظ الله صاحب کم ځای کې چې د ماکه وشي یا مړی وشي یا ټارګټ کلینګ وشي، نو د دې بیا ذمواري یا پړسوک په غاړه باندې اخلي. آیا په بلوچستان کې چې کم صحافیان وجلې شي د دې پړسوک په غاړه باندې اخلي کنه؟ دا په نامعلومه کې وجلې کیږي.
دلته چې په بلوچستان کې خو یقینا یو 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 لوري څخه دلته حالات خراب نه دي چې څوک به دا وایي چې دلته د مذهبي تندرو ډلو لخوا دي یا د حکومت لخوا دي یا د قبایلي دلته چې کوم خوا بدی دي بدی دي یا دغه نه. دلته زبلر وزارت وکم دلته کوي خو ته بلوچ بیرته غشتون کې ډلې دي وسوالي، د دې ترڅنګ مذهبي تندرو ډلې دي، د دې ترڅنګ حکومت دا داوه لري چې په بلوچستان کې د هند لاسپوڅي د ترهګرۍ ته هوا ورکوي، او هغه دغه تورونه لګوي چې هند د پاکستان دښمن دی، او هغه د پاکستان کامیابی نه غواړي، ځکه چې دلته کوم د چین او د پاکستان ترمن چې د سی پیک په نامه باندې د عربونو ډالرو پروژه په 2015 کې شروع شوې، لغه وروسته د بیا چې حالات زیات خراب شوي، او د پاکستان دښمن نه غواړي چې پاکستان په معاشي توګه مضبوط شي. نو د دې ټولو شانو باد کې چې کله دلته یو پیښه وسي، یو ترهګري وسي، یو چاودنه وسي، بیا دوی حکومتي چې کوم چارواکي وي یا د امنیتي ادارو یا ځواکونو چې کوم مشران دي یا دلته چې د وزارت داخله چې د امن امان ذمواري له هغوی سره وي، د هغوی چې کوم وزیران وي یا مشیران وي، هغوی بیا دغه بیانونه ورکوي چې دلته دا د ملک د بقا جنگ دی، او په دې کې هر څوک په نقشه کېږي، صحافیان هم د ملک لپاره د دغه پیښو قرباني کیږي. نو دوی داسې په خاصه توګه دلته په ښکارا د صحافیانو د وژنې چاپ لا پر غاړه نه دا اخیستي، په نامعلومو کې زیات شمېر.
حفیظ الله ستوري شیرانی صاحب تاسو موږ له وخت را کړو ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو
ګران قدرمنو کتونکو اوریدونکو، دا حفیظ الله شیرانی صاحب وو چې د ډیوا خبریالو ته موږ ته د بلوچستان صورتحال راکو. یو وړه شانتي د مخلو بیا راځو زموږ سره به پیر سید علی شاه صاحب چې د کوټا وایس ایډیټر دی، دا غین به پښتنې کوو چې د صحافیان څنګه وجغورل شي. را یو د وړه د مخلو بیا راځو خبرونه په وړاندې بوزو.
Thank you.
دیو سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو د پلوی خبر پښتونخوا خبرونه کې د نصر الله خان هرکلی وایم. زموږ سره سید علی شاه صاحب موجود دی. سید علی شاه صاحب، په ټوله نړۍ کې جرنالستان وجلې کیږي، بیا پاکستان یو خطرناک ملک ګرځول شوی دی. په یو سل اتیا ملکونو کې پاکستان په یو سل پنځه څلوېښت نمبر باندې دی. خو پښتنه دا ده چې جرنالستان دومره صاف ټارګیټ، دومره آسان هدف ولې دی، او دا ولې دومره په آسانه باندې وجلې کیږي، وجه څه ده؟
ډېره مننه نصر الله صاحب. حفیظ الله خو تا ته ډېر په تفصیل سره خبره وکړه. یقینا هغه تر ډېره حده پورې په بلوچستان کې چې کوم د خبریالانو صورتحال وو، د هغه عکاسي و، یو صحیح تصویر و. صورتحال داسې دی چې بلوچستان، چونکې د بلوچستان چې جیو سیټلیک پوزیشن دی، هغه ډېر اهم دی. د ملک په څلورو صوبو کې د بلوچستان پوزیشن چې دی هغه ډېر اهم دی. او بیا دلته چې کومې ایشوز دي، دلته سرکوي چې کومې تندروي ډلې دي، هغه سره د دې سره مذهبي تندلاري ډلې سره، د دې سره سم چې کوم بلوچ انسرجنسي ده، هغه سره قبایلي بدی سره او استخباراتي ادارې سره، دا ټول شان تقریبا بلوچستان کې دا وخت پنځه فیکټر دي چې دغه صافیان دغه مشکلاتو سره مخامخ دي. نو په تیرو ولس اتلس کلو کې کوم خبره وکړو، شپور سرویس صافیان چې دي هغه خپل ژوند د لاس ورکړی دی، وویشت چې دي هغه په نقشه شوي دي، یعنی په هدفي وجلو کې مړه شوي دي. او د دې سره سم په بومي چاودنو کې یا دارنګه ډیډ باډي چې دي د صافیانو، دا هم پیدا شوي دي چې په کوټه د خوزدار دی، پنجګور دی، یا د ایالت چې کومې نورې علاقې دي، په دې ټولو علاقو کې صافیانو ته کار کول چې دي هغه ډیر مشکل دی. نو ظاهر ده دې صبح کې صورتحال چې دی د تیرو شلو کلونو دلته تاو تریخوالی دی، دلتا تسونی دی، هدفی و جن دی، دبمو چاودنی دی، هر وقت دلتا، چونکه دا مسئله چی کمه ده، دلتا سٹریٹ کرائم ندی، بلکه دلتا یو دیر منظم واقعات کی جی، او سه گروپون کمی ڈلی چی پدی کی دی، اگر تول دا توان لری چی آگا، وہ غواری هر سوک ٹاگیٹ کمل ایسی، او بیا تاسو پروگرام کوئی، مرولی پردی بندی گائی رو، اصل خبره دا چې د یو خبريال وجل چې کوم دی، هغه د رښتیا وجل دی، هغه د معلوماتو وجل دی، هغه د علم مرګ دی، هغه د تعلیم مرګ دی، هغه د رڼا مرګ دی. ولی خبريال چې یو خبر ورکوي، هغه ولس اطلاع ورکوي، ولس چې دی ایجوکیشن ورکوي چې دا واقع سره ده، ولې سره ده. نو دلته له بده مرغه په دې ټولنه کې چې کوم دی، یعنی آدمی برداشت چې دی، برداشت بالکل ختم شوی دی. دلته خلکو سره دلیل نشته، نو چې دلیل نشته بیا نتیجه چې څه توپک راواخلي، بیا پر سړي باندې تکان وکړي، د هغه ژوند له منځه یوسي. ډېره ورځ یعنی دا د کوټي علاقه ده، د عبدالواحد رسانی چې شهید شو، اصل چې ما کار تر اوسه پورې کوم معلومات کړي دي، دا واقعا هدفي وجه نه ده. تر اوسه پورې چې کوم پولیس تحقیقات دي، دا واقعا داسې ده چې د سړي سره موټر سایکل اخیستل کېدی، د څنګه څه مزاحمت کړی وي، نو بیا غلی دی، یعنی په کولې چې کوم پولیس افسرانو سره ما خبره کړې ده، واغو ټکان پر وکړ، دا شهید کی. اوس خبره دا چې دا چونکه دا خو یو مرګ دی، موږ پر دې باندې ډېر زیاته خبره کوو. امنیت چې دی په بلوچستان ایالت کې، په کوټه ښار کې ډېر خراب دی. دا په نتیجه کې په خلکو کې فکر د عدم تحفظ احساس هغه ډېر زیات شوی دی. او بیا دلته که سیاسي ګوندونه دي، د دې ځای کې سیول سوسایټي ده، که وکیلان دي، که د دې سره سم ډاکټران دي، په تیر شلو کلو کې دا ټول په نقشه شوي دي. لیکن اوس سوال دا دی، موږ پر صحافیانو باندې ولې ډېر خلک ډېره خبره کوو؟ هغه په دې باندې خبره کوو چې صحافیان چې دي، هغه یو آینه ده، هغه یو هنداره ده د ټولنې. اوس که ته د دې پر خوله باندې لاس ور دی او دا مکمله ختمه یې، نو د دې معنا دا چې دا ټولنه بیا پرمختګ نشي کولی. او د یو جمهوري معاشرې لپاره یو آزاد پریس چې دی هغه ضروري دی. یو آزاد پریس حیثیت داسې دی لکه په بدن کې چې امیون سیستم وي، لکه څنګه چې د هر وایرس مقابله په بدن کې امیون سیستم کوي، داسې چې کوم آزاد او غیر جانبدار پریس وي، هغه پر جمهوریت چې کوم حمله کیږي، د هغه مقابله هم دا پریس کوي.
د آزاد د خبريال وجنه، د رښتیا وجنه ده. پیر سید علی شاه صاحب داوی، خو زموږ سره سلمان اشرف صاحب هم موجود دی، څوک چې د بلوچستان یونین اف جرنالست مشر دی. هغه تبارک الله وي، ستړی مشه، په خیر راغلی. سلمان اشرف صاحب وای چې وی شهدفي وجنې شوې دي په د خبريالانو په بلوچستان کې. تاسو به د بلوچستان یونین اف جرنالست مشر یې، په دې باندې تاسو کوم اقدامات اغستې دي؟ سه پروټیست هم کړي دي، د حکومت هم سره سره خبرې شوې دي، د دې جغورنه به څنګه کېږي، دا به څنګه بچ کوي تاسو؟
نصر صاحب تاسو ډیر مننه چې تاسو مشته وخت راکړی، دونه هم موضوع باندې مشتفسي سره خبرو کوي. په دنیا باندې چې کم حالات مشته پېښی چې دې مو مش په هایلایټ کوي، اوس پر چې کم سچويشن دا چې دوا د هاي صدا د شل کلو سره مصر دا مسله کې شي، چې کله په ټارګټ کې لیندې، کله په دماکي کې، کله په لائن اف ډیوټي کې، زموږ کو سلويش انځ سلويش کا سان څه زیات ژل شوی دی په دې کې. دې حوالہ زموږ په اول شپو سره د ګورنمنت صدا د دې پر راز چې موږ دې سره مطالبه وکړو چې یو جوډیشل کمیشن مو جوړ کړه، هغه بارا ګرد دغه چې کم اوجل شوی دی زموږ سایفان، د دې آزاد انکوایری کمیشن جوړ کړه، هغه به انکوایری کوي د مجلا ګرد حقایق موږ مخ راوړي. دویم په دادی چې سوچ کو مخکې دا عبدالواحد ریسانی واسه چې شوی دی زموږ مطالبه ده دی چې ګورنمنت پولیس ګرد چې په دې کې زې کم کس دې ته اشتلیو، هغه کس به گرفتار کړي، موږ په مخ راوړی، د دې په فیملی په مخ راوړی، او د دې کم محرکات دا هغه ګرد ته مشتره وي شي چې به دې وجه سړي ته بلغه او جل شوی یو یا دا مسله کوي شوی. درېم په دې ټول بلوچستان کې صافیان تحفظ ډېر لوی مسله ده، پاکستان کې اورا بلوچستان کې بیخي زیات دا مسله ده. بلوچستان په حواله موږ په ګورنمنت سره د خواست کې سنوار موږ په ګورنمنت سره دې کم لاین فورسمنت ډیپارټمنټ سره دې سره موږ خبر کړیو چې به زموږ کسان چې کم لائن اف ډیوټي کې لګیا دي په بلوچستان په حوال دې تحفظ ګورنمنت اف بلوچستان اولین ذمہوار دي، هغه خپل د آئینی ذمہواری په پوره کوي او زموږ ته تحفظ وراکي. دا درېم زموږ مین ډیمانډ دی سره دا. څلورم د دې علاوه موږ ټول بلوچستان کې چې کم واقعات شوي دي دې کې آزاد جوډیشل کمیشن دا حالیه واقعات شوي دي د دې په مجرمان گرفتاری، درېم په تحفظ ګرد صحافیان چې کم دلته خبریال په کار کې دي، او څلورم په دادي چې ګورنمنت پالیسی په مطابق چې کم د دې په مالی معاملاتو کې دې په پور والا کار دې په کشیان ته دې په مور پلار ته دې په اوته ویرا سي چې خپل ترتیب هغه جوړي. دا زموږ دا څلور پنځه د سره مطالبات زموږ کوشش په دادي چې ګورنمنت زموږ په دا مطالبه ومني، اول دادي چې جوډیشل کمیشن جوړ شي، زموږ په مخ ته ګرد حالات راځي چې خبريال چې کم وشتلی او وجل شوی او د دې په محرکات سو سو تد کې ملوي سو سو په زموږ پیسې او چې موږ ته نه لکه چې موږ خل لستا یو ترتیب یو چې کم زموږ په معاشره صورت حال دا د دې په اړه نه سوچ ورکړي.
ګرانو کتونکو اوریدونکو، یو وړه شانتي د مخلو بیا راځو او خبرونه په وړاندې بوزو.
تیر کال د مارچ میاشت کې د کورونا وایرس د وبا د لاسه د وی او ای ډیو همکارانو په واشنگتن ډی سی کې د کورونا کار پیل کړ. د کورونا کار یو چیلنج وو، کور نه دفتر دی نه د خبرونو لپاره اسانتیاوي لري، او پتیرا بیا د ماشومانو نه بچرته پټيږي، کله کله بعد ریکارډینګ لپاره موټر هم بد زینه وو.
دیو هر ورځ د کورونا وایرس په اړه د خپلو جوړکل شوو گرافیکس په مټ خلکو ته معلومات ورکړل. ډیره شوګانه د کورونو نه وکړل شوې، چې د مثال په توګه د دیو هلو وی او لوی پښتونخوا او د خبرونو څنګه ته نوې بڼه ورکړه.
د کورونا کار د دیو همکاران د نوې نوې ټکنالوژي سره هم آشنا کړل. دفتری غونډې د موبایل پر سکرین شوې، د کور د دیوالونو نه د سټوډیو بیک گراوندونه جوړ شو، او مرکې په نو نو لارو پیل کېدل شروع شول. د وایرس نه د ځان ساتلو لپاره لږ ملګری دفتر ته ځي، او بغیر تربوزک یا ماسک څوک هم دفتر ته للی نشي.
یو غټ کار دا وشو چې د ډیوا کتونکي اوریدونکي او لوستونکي لا پسې ډیر شو. خبرونه هم سیټلایت ټی وی ته واوریدې، او ځینې خبرونه بیرته په دفتر کې د سټوډیو غانو نه خبرېدل پیل شول.
دغه وایس اف امریکا دی ودا په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه هر کله وایم. زموږ سره سید علی شاه صاحب موجود دی. سید علی شاه صاحب، په تاسو خو ډیر سینیئر جرنالیسټ یې، صحافی یې، خبریال یې، عمر هم تیر کړ، په داسې کم ایشوز دي، کمی مسلې دي چې تاسو په خبر ورکول شي، یو عام صحافی په خبر کول شي، او کمی هغه ایشوز دي، هغه مسلې دي چې صحافی ته اجازه نشته چې پاغه باندې خبر ورکړي یا په خبر وکړي؟
دا چې وی خپل ریډ لائن دی، ولی چې صحافیان چې کوم دل تدې لکه کمی چې پنځه مسلې مخکې تاسو ته په ګوته کړي، نو هغه د نېشنل سکیورټي ایشوز دي، استخباراتي ادارې دي، د دکم بلوچ انسرجنسی د دې سره سم، فرقوي چې کومې تندروي ډلې دي د دې سره سم، نور چې کوم بلوچ بلتون غشتونکي چې کوم تنظیمونه دي، یا نور داسې چې کومې ایریاز دي په دې کې خبریالان چې دي هغه رپورټ نشي کولای، ولې د دواړو خواو نه داسې دي چې هغه زیرو ټولرنس وي، چونکی په تیرو شلو کلو کې بلوچستان کې دا ملټرایزیشن چې دی دا ډېر زیات شوی دی، هغه په نتیجه کې دلته خلګ ترجیح ودی د ورکی چې په توپک خبره وکړي، په خپله خبره نه وکړي، ولی که په خپله باندې خبره وکړي نو بیا خو نقصان نه پېښیږي. نو زما په فکر سره صورتحال خو اسی په ټوله دنیا کې کته وګوري، نو ازادي اظهار چې ده هغه د ټوله دنیا دا وخت مسله ده، دا صرف نه د بلوچستان مسله ده، نه د پاکستان مسله ده، نه د افغانستان مسله ده، نه د بل یو مخصوص ملک مسله ده، په دنیا کې کته وګوري که ریاستونه دي که حکومتونه دي، د ټولو کوشش را دی چې آزاد پریس دې دی نه لکی اوسم د در تمام پاکستان کې باهو چې کوم نور جهان دې دلې دي، نور دنیا دې دلې ده، حالت چې ورته پر دې پریس باندې بشکر وکاجي، دلته خو زنه څه بیا څوک لیکلای شي څه ویلای شي، په هغه علاقو کې مثال وسا ټوټل میډل ایست دی، مشرقي وسطا ده، یا ترکی ده، یا ایران دی، یا چاینا ده، یا نور داسې ملکونه دي، هغه ملکو کې خو ته سوچ هم نشې کولای چې تدارنګ خپل ازادي اظهار وکړي، لیکن ظاهر ده د دې ملک کې پاکستان کې کم چې سینیئر جرنلستان دي، خبریالان دي، هغه د دې لپاره کوړې مو خوړلې د ازادي اظهار لپاره، د ضیاءالحق په ماشاله کې، بیا د مشرف په ماشاله کې، بیا د دې سبا تر د نن ورځې پورې، د دې ځای چې کوم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ دی، یا د جرنلستانو نور چې کوم سازمانونه دي، ټول دا کوشش کوي چې د ازادي اظهار لپاره د جهاد وکولي، ازادي اظهار یا میډیا چې کوم ازادي ده، هغه د یو فرد لپاره نه ده، هغه د یو علاقې لپاره نه ده، هغه د یو مخصوص سیاسي ګوند لپاره نه ده، هغه د ټول ملک لپاره ده، د ټول انسانانو لپاره ده. زما په فکر سره یو فعال غیر جانبدار پریس دی هغه ډیر ضروری دی، او بیا صحافیانو باید څه خیال وکړي خپل ریپورټینګ کې، باید دوی متوازن او غیر جانبدار ریپورټینګ کوي، نو زما په فکر سره بیا د دوی ژوند بچاوېدلی شي. او په تیرو وختونو کې بلوچستان کې ما خپل دا شی اوبزرو کړي چې بلوچستان کې ځینې داسې زیات تجربه کار صحافیان نه وو، نو هغه به راولاړ شو یو ملیټنټ ګروپ چې وي، یا به هسې یو استخباراتي اداره چې ده د هغو سایډ به واخلي، نو د هغه په نتیجه کې به ابل سایډ هم مسله وو، نو دا اخوا به بیا فائرینګ پر کېږي. نو زما په فکر سره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یو صحافي چې کوم دی هغه غیر جانبداري متوازن دی پوچینګ کوي، د یو نسل، د علاقې، د یو فرقې، د یو مذهب، د یو مخصوصه قبیلې او د مخصوصه شخصیت د هغه ریپورټینګ نه وکړي، بلکې د دې ریپورټینګ چې هغه اجتماعي د ټولنې، نو که دا ریپورټینګ ټولنیز وي، د معاشري لپاره، نو زما په فکر سره بیا به مشکلات ډېر وته کمی.
ها سلمان اشرف صاحب، څنګه به صحافیان وجغورلی شي، آزاد صحافت به څنګه ترقی وکړي، د دې حل به څه وي؟
چې لکه دغه سید علی شاه صاحب وایي دي چې آزاد صحافت، آزاد جمهوری ادارې د ډېر لوی ضرورت ده په وخت کې، کې هر شی چې دی خپل بل ترتیب بارا چلیږي، د دې لپاره موږ کوشش شروع ده، په اول شپو سره موږ لګیا یو فرام د پلیټ فارم اف پی اف ای جی پی او جی، موږ کوشش کوو دا دي آزاد غیر جانبدار رپورټینګ، موږ خپل خبريال تم دم وایم چې پی بم خیال ساتي چا په سر د نوې نسی متوازن غیر جانبدار رپورټینګ وکړي، اوورال سچویشن کې چې چیرې زموږ په ضرورت په پیشي کې مختلف ادارو سره موږ خبر کړو، جمهوری ادارې، د هیومن رائټس کمیشن، دی واش ټاکس، ډیفرنٹ اپس، وی ډیسکس اون دات، زموږ په کار دا دي چې موږ په دې سره ملګری کې موږ په کوشش کې چې پاکستان کې، بلوچستان کې آزاد غیر جانبدارانه رپورټینګ باره موږ خپل کوشش کوو.
دیپ حوالہ مشتا
ډیر زیاته مننه سلمان اشرف صاحب تاسو د موږ خپل وخت را کړو. سید علی شاه صاحب چې د انګریزي ویب پاڼې کوټه وایس ایډیټر دی هغه موږ خپل وخت را کړو. قیمتي تاسو هم ډیر زیاته مننه. ګرانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو د لوی خبر پښتونخوا وخت پای ته رسیدلی دی. په دې پسې به یو ګنټه وروسته خبري غړی وي چې منځه شهید به درته وړاندې کوي. زه نصر الله خان سره د خپل پروډوسر عدنان رشید او انجینرانو تاسو ته اجازه غواړم. د خدای پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کوم خبرې ورېدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.